دا مشال ریډیو دی نن د خالی ورځ او د 2021 میلادي کال د نومبر د میاشتې درلسمه نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاهین بونیرېما او سلام پښتونخوا کې ستاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به د خبرونې په لومړۍ برخه کې تاسو ته په مهمو موضوعاتو راپورونه وړاندې کوو. په دویمه برخه کې به سندرې او ستاسو د سیمو په اړه باندې معلومات اورو. ورځې چې لومبې د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبر کوو. د دې وخت خبرونه د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونو اتحاد مشر مولانا فضل الرحمان او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری یو وار بیا له وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کړې ده. د طالبانو جگپوری ډیپلوماټ مولوی امیر خان متقی وایي اسلام آباد ورسره منلي چې افغانستان تبا د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکړي. د بلوچستان د لدرک کسانو کورنیو پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته د خپلو ورکوشو رشتہ دارانو د ورکېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي قطر منلی دا چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د امریکا د ګټو ساتونکي وي. د خبرونو تفصیل د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری یو وار بیا له عمران خان غوښتنه کړې ده چې استعفا ورکړي او په دې هیواد کې بیا د سره پاک او شفاف انتخابات وشي. دا خبره دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې له ملاقات وروسته خبري کانفرنس ته کړې ده. کانفرنس ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت په درغلي او راغلي دي، نو په دې خاطر دا حکومت هیڅ جواز نه لري چې د برقي ماشين په نوم د انتخاباتو اصلاحاتي بل یا قانوني مسوده پارلمان ته راوړي. په دغه مقام عمران خان په دغه مقام مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان غوښتنه وکړه چې دغه حکومت ناکامه شوی دی، نو باید زر تر زره خپل چوکې پرېږدي.
دیوی زمون چې کومه اصل غوښتنه ده دا ول ورزنه هغه د نوو انتخابات ده. موږ په دې ملک کې بیا عام انتخابات پکار دي. موږ چې په کال 2013 په جولای میاشت کې په متفقه توګه کوم درس خپل کړی وو هغه ډیر واضح دی چې موږ جالي اکثریت نه منو.
بلخوا د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار شهباز ګل د مولانا فضل الرحمن او بلاول بوټو زرداری ترمنځ په ملاقات او په خبري غونډه جاری شوی بیان کې ویلي چې اپوزیشن ګوندونه یوازې د خپلو درغلیو پټولو او انارو غوښتلو لپاره راوځي کیږي، خو وزیر اعظم عمران خان به د ملک د ګټو لپاره د دې هر څه مقابله کوي. د طالبانو جگپوری ډیپلوماټ مولوی امیر خان متقی وایي اسلام آباد ورسره منلی دي چې افغانستان تبا د پاکستان لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکړي. د روان کال د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې سړې شوې دي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د دې هیواد له وزیر اعظم عمران خان سره هم وکتل. هغه له متقی د دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ییزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه د هغه له عمران خان سره په پرونی کتنه کې دا غوښتنه وکړه. نوموړي زیاته کړه لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ اسیا ته د پاکستاني سوداګرو د مالونو د ټرانزیټ امکان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتی راکړې ورکړې ته لارا هوار کړي. متقی ویل پاکستان منلې ده چې د هیواد له لارې له افغانستان سره د هند 50,000 ټنه غنمو د مرستې ټرانزیټ ته اجازه ورکړي. متقی داسې حال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخ دی. د بلوچستان د لدرک کسانو د کورنۍ پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. یا د مظاهره د بے درک شوو کسانو په حق کې وا او دا د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن د اتحادی اے د لاندې راټوله شوې وه. مظاهره چارو له حکومت غوښتنه کوله چې د دوی ورکړل شوي کسان دې راپیدا کړي او عدالتونو ته دې وړاندې کړي، خو بلخوا د پاکستان پوځ په وار وار په هیواد کې د لدرک خلکو پاړه دغه تورونه رد کړي دي چې په دې کې ګنی د پاکستان استخباراتي ادارې ککړي دي. پاکستان وایي چې د لدرک کسانو د موندلو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې خطر منلی دا چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د امریکا د ګټو ساتونکي وي. د دې موافقې سره اټکل کېدی شي چې ښایي متحده ایالات په افغانستان کې خپل سفارت په نږدې راتلونکي کې نه فعالوي. اغلی بلینکن چې پرون په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ثانی کوربه و د هغو دوو موافقو په څرنګوالي خبرې وکړې چې دواړو هیوادونو په افغانستان کې په خپلو کې د همکارۍ په برخه کې لاسلیک کړی دی. دا و د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
سلام پختونخوا کې هر کله اوریدونکو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به تاسو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د خبرونې په لومړۍ برخه کې تاسو ته مونږه د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه په مهمو موضوعاتو راپورونه وړاندې کوو. په دویمه برخه کې تاسو مونږ ته ټلیفونونه کوي او تاسو د سیمو چې کومې اجتماعي غوښتنې یا اجتماعي مسلې په هغې باندې مونږ سره معلومات شریکوي. راځئ چې د خپلې خپرونې پیل وکړو. لومړی موضوع ته راځو، دغه د پاکستان د سیاست موضوع ده. د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونو د اتحادیې یعنی پی ڈی ایم پاکستان ډیموکریټک موومنټ مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری یو ځل بیا د وزیر اعظم عمران خان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې استعفا ورکړي او په هیواد کې یو ځل بیا پاک او صفا انتخاباتو کې. دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې نه وروستو خبري کانفرنس ته وینا کوله. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ د همکار سراج ظهیر په راپور کې.
د نومبر په 12مه نیټه اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په ګډه خبري غونډې ته وینا کې ویلي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ جوړ حکومت په درغلي راغلي او دوی هیڅ جواز نه لري چې د برقي ماشين په نوم انتخابي اصلاحات او یا د نیب آرډیننس قانون پاس کړي. نو اپوزیشن ګوندونو فیصله کړي چې حکومت لبا په پارلیمان کې په هر سازی کی ماتی ور کوي. په دې مقدم مولانا فضل الرحمن وینا و چې دوی له عمران خان غوښتنه کوي چې د ملک په چلولو کې ناکام شوه نو باید چې زر تر زره د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي او بیا له سره انتخابات وکړي. دی وایي زمون چې کومه اصل غوښتنه ده دا ول ورزنه، هغه د نوو انتخابات ده. موږ له په دې ملک کې بیا عام انتخابات پکار دي. موږ چې په کال 2013 په جولای میاشت کې په متفقه توګه کوم دریس خپل کړی وو هغه ډیر واضح دی چې موږ جعلي اکثریت نه منو او قوم ته د ووټ حق بیا میلاویدل پکار دی. په پاکستان کې د رسنیو وینا دی چې د بلاول بټو زرداری او د پی ڈی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن ملاقات خای چې اپوزیشن ګوندونه یو واری بیا د پی ڈی ایم د چتر لاندې د حکومت ضد راغونډي کی. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه اووی
زموږ خپل خیال دا دی چې د پیپلز پارټي او د ان پی پی ڈی ایم ته واپس راتلل دا سدسي اسانه غونډه خبره ماته ډیره نخکاری. دا هغه وجه دا ده چې دا خپګان چې کم دی نو دا صرف په دې معاملہ باندې نه دی چې پی ڈی ایم دی له نوټس ولې ورکړی و، بلکې پیپلز پارټي چې کم دی نو هغه واضح تور باندې د دې خپل جماعتونو خپل اپوزیشن مرګرو ته حمله کې چاړه منډلې. نو د منځ لار به سوي نو دا یو ډیر لوی سوال دی چې د مولانا فضل الرحمن او د بلاول بټو یو ملاقات چې کم دی هغه باندې زما په خیال ټوله مسله نشي حل کېدی.
بل پلو د وزیر اعظم عمران خان خصوصي صلاحکار شهباز گل مولانا فضل الرحمن او د بلاول بټو زرداری په ملاقات او په خبري غونډه باندې په بیان جاری کولو ویلي چې اپوزیشن ګوندونه یوازې د خپل درغلیو پټاولو او د انارو غوښتو لپاره رايوځي کیږي، خو عمران خان به د دې ملک د ګټو په خاطر له دوی سره مقابله کوي. لدی وړاندې حکومتي وزیرانو وار په وار ویلي چې د کال 2013 عام انتخابات پاک او صاف شوي او وزیر اعظم عمران خان به خپل عیني موده 15 کاله سرته رسوي.
د
مشال ریڈیو د خالی ورځی 19 پروگرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم ایو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
مشال ریډیو دوګي اوریدونکو سرزو کراچۍ ته چرته چې د بلوچستان د لدرک کسانو کورنۍ او پروند کراچۍ پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د دوی لدرک کسان دې پیدا کړي او عدالتونو ته دې وړاندې کړي. د دوی په وینا موجوده حکومت یو خوا د جبري بې درکه کسانو په اړه د قانون جوړولو د لدرک کسانو د ستونزې د هوارولو دعوی کوي، نو بل خوا په بلوچستان کې لا نور زیات خلک او په ځانګړي توګه زده کوونکي لدرک کیږي. په دغه اړه باندې زمونږ همکار نیاز خان نور معلومات راکوي.
د بلوچستان صوبې د لادرک کسانو د کورنو غړو د نومبر په 12مه د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. یادا مظاهره وایس پار بلوچ مسنګ پرسن اتحادیې را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمېر کې د لادرک کسانو د کورنو غړو او د پوهنتونونو زده کوونکو پکې ګډون وکړو. یادې مظاهرې ته د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن د کراچۍ مشر فقیر جان بلوچ په خپله وینا کې وویل، دی وایي چې په دې وروستیو کې د بلوچستان پوهنتون دوه زده کوونکي لادرکه شول. له یو خوا حکومت د قانون جوړولو او د لادرکه شوو کسانو د مسلو هوارولو دعوه کوي، خو په ورته وخت کې په کوئټه، نوشکي، تربت، پنجګور، حب او د بلوچستان په نورو سیمو کې په زیات شمېر کې کسان لادرکه کړي دي او په دې کې ماشومان او د کالج او د پوهنتونونو زده کوونکي شامل دي. حکومت یو خوا د تحریک طالبان پاکستان سره خبري کوي چې زرګونو کسانی وجلی دي، خو سوله ییز بلوچانو ته د احتجاج حق نه ورکوي. د بلوچستان ځوانان چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي بې درکه کیږي او بلوچستان په دې هیواد کې یوازینۍ خاوره ده چې هیڅ آزادي یا خپلواکي نه لري. احتجاجي غونډې ته د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن اتحادی یو مشر حبیب بلوچ په خپله وینا کې وویل چې د بلوچستان په ګڼ شمېر ځوانان امنیتي دارو بغیر له عدالته په غیر قانوني توګه بندیوان ساتلي دي او عدالتونو ته هم نه وړاندې کوي. دی وایي چې نن په کراچۍ کې مظاهره کیږي. موږ پر لبسې د هیواد په هر برخه کې احتجاج کړی او وزیر اعظم عمران خان هم موږ ته تسلی راکړې وه، خو اوس تر بلې په بلوچستان کې خلک لادرکه کیږي او ماشومان او زده کوونکي په نخ دي. هر ورځ امنیتي ادارې خلک بې درکه کوي او هیڅوک تپوس هم نشي کولی، خو موږ به چوپ پاتې نشو او دا احتجاجونه به دوام لري او په بلوچستان کې د خلکو بې درکه کول باید ودرول شي. یادی مظاهرې ته د بلوچ یکجهتی کمیټه غړي سیمی دین بلوچ په خپل وینا کې د پاکستان په حکومت او امنیتی ادارو سختی نیوکې وکړي او وی ویل چې د لادرکه شوو کسانو لپاره قانون جوړول یو دوکه ده. ریاستی ادارې د حکومت له کنټرول څخه بهر دي او امنیتی ادارې د هیواد په یو قانون هیڅ کله هم عمل نه کوي، خو بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې وار په وار په هیواد کې د لادرکه خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي او بیا په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن د 2021 کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې تر دې وخته شپږ زره نهه سوه څلور څلوېښت لادرکه شوو کسانو مقدمي عدالتونو ته وړاندې کړې شوې دي چې پکې څلور زره اته سوه او دوه ویشت هواري کړې شوې دي او بلخوا وفاقي حکومت څو مودې وړاندې د خلکو د بې درکۍ د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلۍ کې یو بل هم وړاندې کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال لیډو دوګي اوریدونکو سرزو خیبر زلی تا چرته چې د زلی ډیپټی کمشنر پرون په خپل دفتر کې د اوران شو کورونو د بیا رغول لپاره په لزګونو اغیزمن شو کورنیو ته د معاوضو چیکونه یا مالی مرستې ورکړې دي. خو بل خوا بیا ځینې اغیزمن شوي خلک وایي چې د دې په ځینو سیمو کې دا سروے نه ده شوی او تر اوسه پورې دوی د حکومتي معاوضو نه بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې موسم په یخېدو دی او په ډېرو سیمو کې د خلکو کورونا وران پراته دي. په دغه اړه باندې تفصیل د فرحات شینواري په راپور کې و.
د نومبر په 12مه د خیبر ډیپټی کمشنر په دفتر کې د باډي او تیرات باندې 413 کورنیو ته د ورانو شو کورونو بیا رغولو لپاره لږ تر لږه 8 میلیونه روپۍ ورکړل شوې. خو ځنې متاثرین وایي لا هم هلته په یو شمېر کومونو کې د ورانو شو کورونو بیا رغولو سروې نه ده ترسره شوې او د معاوضونه محروم دي. دوی وایي په تیرا او باډه کې یخنی را روانه ده او بې کوره ناست دي. د تیرا نصر الله اپریدای مشال ریډیو ته وایي د ورنشو کورونو بیا رغولو سروې په سمه توګه نه ده شوې او متاثر شوي کسان معاوضو ته ډېر اړتیا لري.
وو هغه په طریقې باندې نه سروې شوې را او نه په طریقې باندې هغې پر خبرې شوې دي. مون کور ویران و مله خو پرې پیسې نه دي ملاو. هغه روغخونه پکې ویرانه شوې را چا په ځمکې باندې په پټو باندې روډ لاړ ده هغه ځمکې پټي پکې خراب شوې دي. چا په ځنګلو باندې چا په منی بوټي باندې چا اغزو کې غذا زون ودا شین د ټول روډ په باندې. خو اغه روډ هغه پټو موزه نه را ملاو او بیا داسې خلکم شتاري چې په یو کور کې څلور څلور ورونه پاتې کېدلو و غولره یو کور پیسې ملاو ورې نو باغه په کور کې چې کوم څلور ورونه پاتې کېدلو خو هغه کور ما وره غاټ وکنه. خو هغه غاټ کور یعنی ستر کور و وړوکی کور هغه په یوې هغه باندې تاله لاره په تاله باندې ماغه څلور لکه روپۍ نو څلور لکه روپۍ باندې خو یو دیوالم نه جوړیږي په طریقې سره کنه. نو دې پر پکور د چې د پیسو موزه هم لګه زیاته وای کورونه انداسه پاتې شو بچی اسمان لاندې ناست انداسه شنه اسمان لاندې.
د باډې ګلنازر پردی وای په زیاتره کومونو کې سروې ولاړه ده او خلک ورته انتظار وباسي چې بیا پیل شي.
خاص کر هغه علاقو ته چې کوم غرایزي علاقې دي کوم هغه علاقې چې په هغه باندې د یخنی موسم را روان دي یا د یخنی موسم پیوي چې روجګال دی مهربان دی ترخو کس علاقہ دا د کمرخیلو علاقہ گاڑے سوختے په دې علاقے کې ټیمونه روان وو او هغه سروے کوله او پاره کې لکه دې ډیره کم سروے کړي پاره کې دا سروے ټیمونه چې دی هغه ودرې دل ویو چې زمونږ سره د کوم فارم چې دی د سروے فارم دی هغه مونږ لنه ملاویږي. نو د تیرو اتوم یشتو نه خو هغه ولاړه ده. بیا د تیرو څلورو پنځو کالو نه کوم خلکو چې سروے شوی پاره کې ډیر کسان دا سری چې په 2018 کې یا 2019 کې دا غي سروے شوی دا وسمه ته پیسې نه ملاو. مسلې وته کې دا ډیر چې کله وته وای چې ستا پکچر نه کلیئر شوی کله وته وای چې دې سره کوم ستام وی هغه تاسو نه جمع کړي هغه خلک بار بار جمع کوي دا غي به وجودم دا شی وته نه کلیئر کیږي.
د خبر زلې د سټیزن لاسز کمپنسیشن پروګرام یو لستا د زیان او خطو په بدل کې د معاوضو ورکولو پروژې او چارواکي سلمان خان وای چې موږ په تیرو 15 کلونو کې د تیراو باډې خوښه دیار لس زره کورنیو ته لږ تر لږه 3 اربه او 3.5 کروڑ روپۍ ورکړي دي چې خپل کورونه پرې ورغوي او د دغه ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې به دوام لري.
سی سی پی پروګرام چې کوم دی هغه سټیل روان دی. تقریبا تر اوسه پورې دا 13,000 د کورونو چکونه ملو شوي دي خلکو ته چې تقریبا 3.73 ارب روپۍ جوړي. او بل چې کوم دی ان شاء الله مزید سروے چکم دے روانہ دا فی الحال ہو سٹاپ تھا وہ ان شاء اللہ کی وا او یعنی ترکمہ پورے چھ خیبر کے یو ہاؤس ہوم پاتی وی گنا نو ان شاء اللہ مزید منگ لے گئی چھ دا شفاف طریقے سر او نو ان شاء اللہ تعالی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خیبر مزید لے گیا رہے چھ نور کم فنڈ راغلے دے او ہم زر تر زرا دے خلق تا ملوش.
دغه ادارې چارواکي وایي چې دوی یو مکمل ورانشوي کور لپاره 4,00,000 روپۍ او نیم ورانشوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. د خیبر د بیا بحالۍ څانګه وایي چې هلته په تیر بدمنۍ کې په تیراو باډه کې خوښه 40,000 کورونه ویجاړ شوي خو اوس پکې امن بحال شوی او د بیا بحالۍ عمل پکې روان دی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو اوس راځو د خیبر پختونخوا پاړه باندې یو راپور ته. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د مالی پنګو د خرچ کېدو پاړه پختنې راپور ته کړی دي. د صوبې اسمبلی غړي میرکلام وزیر د نومبر په 11 مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ پاړه 13 په قومي اسمبلی کې وړاندې شوی سرکاري راپور کې حکومت د قبایلي ضلعو د درې سلویخت ارب روپو پاړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی چې هغه پیسې چرته او پسه خرچ شوی دی. په دغه اړه باندې نور معلومات زمونږ د همکار غلام غوس پر راپور کې ورو.
شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر د پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د 3 سلویخت ارب روپو په اړه تحریکي التوا داخل کړی دی. میرکلام وزیر وایي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپله د سرحدي او ریاستي امورو د قائمه کمیټې په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ په کارونو په 13 کلونو کې د مصرف شوي پیسو یو راپور وړاندې کړی شوی و او هم د هغه سرکاري راپور تر مخه د حکومت سره د دغه 3 سلویختو ارب روپو هیڅ ریکارډ نه و.
د مخکې ورځې بیا د فرانس سټینډینګ کمیټې یو میټینګ وشو، په هغه کې بیا دوی چې کلا دا ریپورت پیش کړ د خیبر پښتونخوا حکومت دخوانه، نو په هغه کې 3 سلویخت ارب روپۍ چې د کمې په دې 3 کلونو کې په قبایلي علاقه کې دوی چې لګول شوي دي د هغې ریکارډ غایب دی. دل مطلب دا دی چې په قبایلي علاقه کې نه دي لګېدلي، کلته لګېدلي وای نو هلته به کلیئر ریکارډ وای. نو د دې بالکل واضحه معنا دا ده چې دا یا د چا جیبونو ته ډایرکټ تللی دي یا په لاندې زلو سټل زلې چې کمې دي په دې کې لګول شوي دي.
میرکلام وزیر د نومبر په 11 نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې دغه تحریک التوا کې د صوبایي اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې دغه تحریک دی په اسمبلی کې د تفصیلي بحث لپاره منظور کړی شي. د نومبر په 11 نیټه د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورغزی د دغه 3 سلویخت ارب روپو په اړه په خپل وینا کې ویلي وو چې دوی ته دی وخایي چې دغه پیسې چرته او سرنګ مصرف شوې دي. خو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف په دور کې په قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیاتې پیسې مصرف شوې دي.
پچھلے 3 سال میں مسٹر سپیکر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے ترقیاتی کام ہوئے
تیرو دریو کلونو کې چې څومره ترقیاتی کارونه شوې دي نو تاریخ کې د هغې مثال نشته، لیکن دا اویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیدلي. په روان مالی کال کې موږ د قبایلي ضلعو لپاره 80 ارب روپۍ مختص کړي دي. د 3 سلویخت ارب روپو تفصیلات به هم موږ اسمبلی ته وړاندې کړو. خود قبایلي ضلعو ځوانان، مدني او سیاسي فعالان په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو او پیسو د خرچ کولو د عمل له مطمئن نه دي. د ټرایبل یوت موومنټ په نوم د ځوانانو د تنظیم مشر خیال زمان او رگزی مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې د پښتونخوا حکومت نړیوالو مرستندوی ادارو ته په قبایلي ضلعو کې د مصرف شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي وو. خیال زمان او رگزی وایي په کار د په قبایلي سیمو کې نړیوالې او حکومتي مرستې د قبایلي ضلعو دولت سره په مشاورت ولګولې شي او په دغه اړه هیڅ معلومات دولت نه پټ و نه ساتلې شي.
یو سیشن مشترکه هلته برینام اسې دوی وایي چې موږ دغه فنډونه خرچ کړل دغه موږ وکړل. دویمه خبره دا ده چې کم ډونرز دوی ته فنډ ورکوي هغه سره د موږ کې نه موږ خبر کو هغه ته پریزنټیشن موږ هم ورکو. نو اول هم موږ دا مطالبه کوو چې دوی هغه 3% چې کوم ان اف سی وعده شوی و هغه دیم پوره کړي. که بیا دوی ده نه راګي نو کم از کم چې د انټرنیشنل فنډز راځي د نوې زمشوي علاقو لپاره
خو بلې خواته هم د قبایلي ضلعو د پرمختګ د کارونو د څارنې لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قبایلي ضلعو په پارلماني غړو مشتمله کمیټه هم جوړه کړې ده او دغې کمیټې ته دا کار سپارلې شوی چې د قبایلي ضلعو د زمکول وروستو هغلته کې د پرمختګ د چارو او نورو مهمو معاملاتو په لړ کې دي د ولسي او سیاسي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو سره رابطې وکړي او د هغوی په مشاورت دي د یادو سیمو د ټولو ستونزو حل کولو هڅه وکړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، لنډې څپې دولس زره یو سره لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ولا زر اته سوه اتیا کیلو هرتز.
مشال لیډو د غوږی اوریدونکو او سرزو د چاپیریال پاړه باندې یو راپور ته د سکاټلند په ګلاسکو کې د چاپیریال پاړه نړیوال کانفرنس پرون په داسې حال کې سرته ورسید چې د خو شا دوه سوه هیوادونو استازو تر کال دوه زره دیرش مه د تودوخې کچا یو اشاریه پنځه فیصد ته د راټیټولو لپاره د یو پلان په جوړولو بحثونه وکړه. دا کانفرنس په داسې حال کې ترسره شو چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د ماحولیاتي بدلونونو له کبله د خلکو ژوند جواک اغیزمن شوی دی. په دغه اړه باندې نور معلومات په دا راپور کې. دا کانفرنس په داسې حال کې ترسره شو چې په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون او خچنوالي له کبله د واورو ایمالونه په ویلې کېدو دي او د بې ترتیبه بارانونو له کبله د خلکو ژوند، فصلونو او کورنیو ته زیان رسېدلی دی او په ځینو سیمو کې د وچکالۍ له کبله خلک بېکورۍ ته اړ شوي دي. د نومبر په دویمه نیټه کانفرنس ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د ماحولیاتي بدلونونو له کبله د انسانانو ژوند خطر سره مخ دی او باید په دغه اړه زر تر زره په شریکه ګامونه پورته کړل شي. نوموړي زیاته کړه،
This is a challenge of our collective lifetimes.
موږ خبر یو چې انساني وجود د خطر سره مخ دی او هر ورځ چې موږ له ځنډه کار اخلو د دې اغیز ډیریږي. باید همدا شیبه دی وی چې موږ دلته په ګلاسکو کې د تاریخ اواز ته ځواب وایو. باید دا د یو داسې لسیزې پیل وي چې بدلون راوړي، داسې چې موږ خپله نړۍ خوندي کړو او هر چیرته د خلکو ژوند او د هغې معیار پورته کړو. موږ که وغواړو نو دا کولی شو، نو راځئ چې په کار لاس پورې کړو.
د چاپیریال پاړه د نړیوال کانفرنس په ړومبۍ اونۍ کې د بیلابیلو هیوادونو لخوا د دې ژمنې څرګندونه وشوه چې تر کال دوه زره دیرش مه د میتین په ګډون د زهرجنو ګیسونو اخراج دیرش فیصده راکموي او د ځنګلونو د وهلو لړۍ به په بیرته بوزي. کانفرنس ته د وینا پر مهال د چاپیریال د ساتنې په اړه د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ملک امین اسلم ژمنه وکړه چې هیواد به د کال دوه زره دیرش پورې د زهرجنو ګیسونو اخراج پنځوس فیصد راکموي او شپېته فیصد بجلی به د بیا تولیدونکي انرژۍ نه پیدا کوي. خو په پېښور پوهنتون کې د چاپیریال د ساتنې د مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر آصف خټک وایي چې د دغه هدف ترلاسه کولو لپاره په پالیسۍ او د وسیلو د استعمال په طریقه کار کې لویو بدلونونو ته اړتیا ده.
دې کانفرنس اصل مقصد دا دی چې دا ملکونه داسې وعده وکړي چې دوی به خپل د گرین هاوس ګیس چې کوم اخراج دی هغه به دوی کموي. دې مقصد دپاره چې د دنیا چې کوم درجه حرارت دی چې هغه یو اشاریه پنځه ډیګري سینټي ګریډ نه زیات نه شي د دې سینچری په آخر کې. پاکستان دا کمیټمنټ کړی دی چې شپېته فیصد چې کوم توانایي ده هغه به رینیوبل سورسز آف انرژي نه وي په کال دوه زره دیرش پورې. نو دا یو ډېر غټ ټارګټ دی خو دې لپاره ډېر غټ سټرکچرل چینجز راوستل پکار دي پاکستان کې. نو ممکنه ده خو پاکستان دپاره ډېر غټ چیلنج دی.
د چاپیریال د ساتنې فعالانو د کانفرنس د ژمنو هرکلی کړی دی، خو په دغه اړه یې د لا ډېرې همکارۍ بیدارۍ ډېرولو او ماحول دوسته پرمختیایي پروژو لپاره د مالی پنګو پر یوځای کولو زور ورکړی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې ای پی ایس مشر وهاب خان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ځنګلونو د پرې کولو او په زری ځمکو د آبادۍ له کبله چاپیریال ډېر اغېزمن شوی دی، خو په دغه اړه د عملي کار لپاره سیاسي عزم ته اړتیا ده. نوموړي نور وویل
ډیفارېسټریشن چې په کوم لیول باندې شوی دی هغه اوس ډېر وخت غواړي چې ریهبیلیټیټ شي. مخکې به زموږ په کلي کې یو تنظیم راشي چې هغه په خاص موضوع باندې ښکار نه تلل، اوس هر سړی ځي یو خدای چې ایکس ایکسسبیلیټي بہت زیادہ شوا منگ ویل چې د روغو ته سړک وخوته او د بل طرف ته د بینځې وی ته سړک وخوته، نو دا غي پازیټیو اسپیکټ هم دی لکه ټوریزم به ډیولپ شي، خو نیگیټیو دا دی چې په دغه ماحول باندې د دغه وایلډ لایف باندې ډېر زیات ایډورس افیکټ دی. انلس اینڈ انٹل چې وایلډ لایف ډیپارټمنټ او فارسٹ ډیپارټمنټ دومره اتاریټی وته ملاو شي چې هغه د خپل شیدو کنټرول کړي.
د یادونې وړ ده چې امریکا، چین، اروپایي ټولنه او هند نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیرل کیږي چې صنعتونه په فضا کې تر ټولو ډیر زهرجن ګیسونه پرېږدي. چین او امریکا روان کال د اپریل په میاشت کې د چاپیریال د بحران د هواري لپاره په شریکه د کار کولو اعلان کړی دی. بلخوا د چین او روسیې مشرانو په دې کانفرنس کې په خپله برخه نه ده اخیستې، خو خپل پیغامونه د لیک او ویډیو له لارې د کانفرنس د ګډونوالو سره شریک کړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوردونکو سرزو د کرخه غاړه ننګرهار ته چرته شهران او لیکوالان وایي چې په افغانستان کې طالبان له واکمنې سره سم په دې ولایت کې د بیغونډې او مشاعرې په ټپه ودرېدلې دي. دوی د غونډو او مشاعرو د ودرېدلو لویه وجه د شهرانو او لیکوالانو اقتصادي ستونزې یادې کړې دي. نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
سره له دې چې په ننګرهار کې د تیر یو کال راهیسې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه د نورو لویو سرکاري غونډو ترڅنګ په ادبي غونډو او مشاعرو هم محدودیتونه لګېدلي ول، خو بیا به هم په میاشت کې یوه نیمه ادبي غونډه او مشاعره جوړېدله. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم په ننګرهار کې ادبي غونډې او مشاعرې په ټپه درېدلې دي چې شاعران او لیکوالان یې لویه وجه اقتصادي ستونزې یادوي. ختیز ادبی بهیر چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په جلال آباد کې ونیزې غونډې، مشاعرې، د کتابونو مخکتنې ویاړ غونډې او د یو شمېر وتلو لیکوالو او شاعرانو یاد غونډې جوړولې، د تیرو دریو میاشتو راهیسې غونډې په ټپه درېدلې دي. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل د ادبي غونډو او مشاعرو درېدلو لویه وجه د شاعرانو او لیکوالو اقتصادي ستونزې یادوي. نوموړی وایي
په خوا چې فرهنګي مسائل ټکن شي هلته د کورونا له وجې او د نام نه له وجې بهیرونه بند و، مګر اوس چې بهیرونه بند شوي دي یا فرهنګي غونډې نه کیږي یا ولت د خلکو اقتصادي وضعیت دی. حتی ځینې داسې ملګري مې ولیدل چې راته یې وویل چې تا موږ سره کرایه نشته چې موږ په ادبي ناستو کې ګډون وکړو. د دې عمله ادبي ناستې او فرهنګي غونډې ځنډېدلې.
لیکوال او شاعر طارق تسل وایي چې د دوی په ادبي غونډو کې به د پوهنتون استادانو په بېلابېلو ادبي موضوعاتو لیکچرونه ورکول چې د ځوانو شاعرانو په ادبي تربیت کې لویه ونډه لرله.
هغه مهال به چې ادبي ناستې کېدلې په جلال آباد کې، نو هغه ادبي ناستې به تر ډېره د ګډونوالو په ډېره ګټه تمامېدلې. هره اونۍ به موږ ناستې کولې، بېلابېلو استادانو د ادب په اړوند موضوعاتو باندې موږ ته لیکچرونه راکول. د غونډې ګډونوالو به د دې نه ډېر څه زده کول. اوس غونډې کمرنګه شوې دي، کمرنګه څه شي بلکې په نشت باندې حساب، نو دا یو ستره زیان ګڼل کېږي د ادب دپاره. او موږ به هیله مندي ساتو چې دغه ادبي بهیرونه چې کوم دا یو ځل بیا چې د رنګ راوړي او په ماغه انداز باندې چې د خپل غونډو ته ادامه ورکړي.
شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل وایي په تیرو شلو کلونو کې چې په ننګرهار کې د ونیزو غونډو تر څنګ لوی لوی سیمینارونه جوړېدل، نه یوازې دا چې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه ورته شاعران او لیکوالان بلل کېدل، بلکې له خیبر پښتونخوا او کوټي څخه هم ورته وتلي لیکوال او شاعران هم بلل کېدل.
مخکې بدل ته ادبي غونډې، مشاعرې، یوان علمي سیمینارونه جوړېدل. د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه ادیبانو، پوهانو او لیکوالو په دې کې برخه لرله، او د کوزې پښتونخوا نه به هم ادیبان، لیکوال او پوهان راتلل. زه د یو شاعر او لیکوال په توګه دې حالت ته ډېر ځورېږم، او ځکه دا که خدای مکړه داسې دوام وکړي، دا به په دې واکمن نظام کې د پښتو ژبې د ودې او د پښتو ژبې د ادب او فرهنګ لپاره یوه توره دوره وي. نو دلته به ځوان نسل په دې ادبي بهیرونو کې په دې غونډو کې ډېره زده کړه کوله، دلته به کره کتنه کېدې، په شعر او نثر به خبرې کېدې، همدارنګه کتابونه چاپېدل، او دغه د کتابونو د چاپ بازار هم سوړ دی، اخیستونکي هم د پخوا په پرتله بیخي کم شوي دي.
د ذکر وړ ده چې د کورونا تر محدودیتونو او د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې په جلال آباد ښار کې څو ادبي غونډو فعالیت کولو، چې ځنو یې ونیزي، ځنو یې پنځلس ورځنۍ او ځنو یې میاشتنۍ غونډې جوړولې، او تر څنګ یې په بېلابېلو ولسوالیو کې هم ادبي ټولنې فعالې وي، چې د ولسوالۍ پر شاعرانو سربېره به پکې د نورو نږدې ولسوالیو تر څنګ له جلال آباد ښاره هم یو شمېر شاعرانو ګډون کولو. خو د تېرو کابو درې میاشتو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، ادبي غونډې او مشاعرې په ټپه درېدلې دي.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
اوردونکو د مشال ریډیو سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ورې په مهم موضوعاتو مده تر پورنو وړاندې کړو. د خبرونه په دغه برخه کې تاسو موږ ته ټلیفون کولی شئ، او موږ سره د خپل سیمو د اجتماعي غوښتنو مسلو په اړه باندې معلومات شریکولی شئ. که تاسو غواړئ چې تاسو غوښتنې د چارواکو یا متعلقه حکومتي ادارو پورې ورسی، نو تاسو زموږ سره د ټلیفون د لارې په دغه خپرونه کې برخه اخیستی شئ. د خپرونې په دې برخه کې تاسو ته اوس د ګلپاڼې په واز باندې دغه سندره وړاندې.
Oh,
ګلپن په وازم سندره ورې د مشال ریډیو د خبرونه ورې سلام پښتونخوا اوریدونکو را سره دي سر خبرې کو رومبه اوریدونکو دي سلامونه په خیر سره مشي جی خپل نوواله خپل خبرو کې ما خیر ست دی आवाज ناراضي نو مونږ به تاسو کو چې نورملګری به مو ګورو د جاوید امیرخیل په आवाज باندې با دا سندره وو مشال ریډیو ته اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه دا د اخر سره ملګری دي سر خبرې کو سلامونه جی په خیر ټلیفون لیکم خاطر شو جی یو بل ملګری ته کوشش کو د اسکایپ د لارې د خبرونه کې تاسو موږ سره د خپل سیمو د اجتماعي غوښتنو او اجتماعي مسلو په اړه باندې معلومات شریکول شي جی اوریدونکو خپل نوم والا خپل خبر وک سلامونه جی زمانوم زما आवाज اورئ تاسو بخانه غواړم زما خیال باز ملګرو ټلیفون کې مسله ده یا انټرنیټ کې مسله ده غي کوششو کې خو مونږ پورې आवाज نه رسید لیلا خان په आवाज باندې د سندره ده د سندره اورو او به راځو د خبرونه په وړاندې باندې بوسو دا وجی لیلا خان پواز باندې سندرا تاسو اوریدا مون کوشش کو چې د زنو ملګرو سره خبرې وکړو. سلامونه جی، ستړی مشه په خیر. ها بل ملګری ته بلار شو جی، سلامونه. که زما आवाज اورې په خیر جی. زما आवाज اورې تاسو؟ سلامونه
جی. وار 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 جی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام
سر جی. ماشال ریډیو ام کران ار ودون کی تاسو سلامونه دی.
وعلیکم السلام. د چا ته ورکه یاره ډیره موده شو
جی. فرناز خان وزیر د بنو خبريال بکه خل خبره کوم سر جی.
جی جی
کوم خو سر جی الیکشن روان دی او روانيږي. داخلي وشولې برابرۍ وشولا د کمیر تا صوبای وزیر بچای چې کومه د ملک مامون رشید ولاړ دی. سبا ته غټه جلسه ده د ربلا جان عرف ډاکټر نرمی خیل بکه خیل لکه ټول بکه خیل کونسل یې راغوښتې دی په ډولو باندې په میسج باندې په نور آر نمونه سیستم کې راغوښتې دی. لکه په دا کې به هزارو تعداد وي او په دې کې به زهرانه وي په دې کې به خلک ډېر وي په دې کې به ډولونه وي په دې کې به ډېر برابري وي پکښې او دې به دا متفق پشي سیاسي غیر سیاسي به وي پکې چې دا به مامون شاه محمد زوی ته به ووټ ورکېږي او مهر ممبر به جوړېږي. په دې کې لوی لوی خلک به پسې راځي او ډېره غټه جلسه به وي سر جی. چې په دا کې به خبریال مونږ صحافیان دا به ټول شرکت پکې کوي. همیشه وایي ربلا جان عرف ډاکټر چې ډېر خلک پرې راشي ما زورانه ډېره برابره کړې ده سر جی.
صحیح ده صحیح ده. ته وایي چې خلک به راځي او دغه او دغه به انتخابات کېږي، مقابله به کېږي، نو چې چاته ووټونه ډېر میلو شي هغه به منتخب کېږي.
بالکل، چې چاته ډېر ووټونه مقابله ول شته. مقابله ول شته کنه؟ مقابله خو به کېږي. د مقابلې نه خو دغه سلیکشن دی کنه، خامخا به کېږي. نورې کاندیدات په مقابله کې ورسره ولاړ دي کنه.
صحیح ده،
مامون سره.
ها جی، مننه. ډېره مهرباني وزیر صاحب.
برناز خان وزیر
جی جی، ډېر خوشاله اوسې وزیر صاحب. ډېره مننه، ډېره مهرباني. او اوس د هارون بچا په واز باندې دغه سندره وو.
نفرت لخ کری نفرت لخکری ایل کلما زبت نفرت لخکری ایل کلما تدمینز غریرا تراؤڑا تدمینز غریرا تراؤڑا الوزما الوزما الوزما
جون کوم سندر را تراوړه دا هارون بچا تاسو سندر اوریدا او دا د زبیر نواز په आवाज باندې سندره تاسو ته وړاندې کوم.